Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان په کراچۍ کې تر 250 ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی دي. پاکستانی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د دې هیواد پولیسو په کراچۍ ښار کې تر 250 ډیر حق افغان وګړي نیولې چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د راپورونو له مخې پولیسو دا کسان د کراچۍ په بیلو سیمو لکه ختیځې ناحیې، جنوبي ناحیې او د ښار له مرکزي برخو نیولې دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شوي افغانان به د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته د افغان کډوالو ځانګړو کمپونو ته ولېږدول شي. په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بې استاد افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ زیاته شوې ده. په همدې منځ کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو په اوج کې دوی ورځې وړاندې امر وشو چې تر بلې خبرتیا پورې دي د افغان کډوالو نیونې ودرول شي. روسیه د طالبانو له حکومت او پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په خپل منځ کې د نشټو د زیاتېدو مخه ونیسي او خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د روسیې د بندرو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفوا پرون جمعه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نشټو د راپورونو له امله اندېښنه لري. هغې وویل په وروستیو ورځو کې په دغو جګړو کې چې د راپورونو له مخې الوتکې او درنې وسلې هم پکې کارول شوي، دواړو لورو ته مرجوبلې اوشتیا او ملکي وګړي هم اغیزمن شوي دي. زاخاروف زیاته کړه په اغیزمنو کسانو کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا له پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. روسیه دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نشټو لس ورځې پوره کیږي او دواړه لوري یو بل ته د درنو مرجوبلو د اړولو ادعا کوي. په افغانستان کې د روسیې د سوداګرۍ مرکز ویلي چې د ایران له لوري د خوراکي توکو د صادراتو له بندېدو وروسته د روسیې د میوو او سبزیجاتو د بازار د اړتیا یوه برخه به د افغانستان له لارې پوره شي. روسی رسنیو پرون جمعه د افغانستان لپاره د روسیې د سوداګریز مرکز له قوله راپور ورکړی چې د ایران له لوري د کرنیزو او خوراکي محصولاتو د صادراتو د نامحدود بندیز له اعلان وروسته په روسیه کې د افغانستان د محصولاتو د واردولو غوښتنې زیاتې شوې دي. د دې مرکز د مسؤلانو په وینا ایران د سیمې د پوځي شخړو د پراخېدو له امله هڅه کوي چې خپل کورنۍ خوراکي امنیت خوندي کړي. له همدې امله هغه سرچینې چې مخکې د روسیې د خوراکي توکو بازارونو ته ځانګړي شوي وي اوس د ایران د دولتي زیرمو لپاره کارول کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې د سوداګریز مرکز رئیس رستم حبیب الله ویلي چې له روسیې څخه د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د واردولو ډېرې غوښتنې ترلاسه شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له ایران سره به له بې قید و شرطه تسلیمېدو پرته هیڅ ډول موافقه ونه شي. ترامپ د جمعې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي له ایران سره به هیڅ موافقه نه وي مګر دا چې بې قید و شرطه تسلیم شي او وروسته یو لوی او د منلو وړ رهبر یا رهبران وټاکل شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي چې نه ستړي کېدونکې هڅې به وکړي څو ایران د لمنځه تلو له څنډې بیرته راوګرځوي او له اقتصادي پلوه تر پخوا لوی ش او پیاوړی کړي. په همدې حال کې د ایران پخوانی ولی عهد رضا پهلوی په یو پیغام کې د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري پر ګاونډیو عربي هیوادونو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریدونه غندلې دي. رضا پهلوی د جمعې په ورځ وویل په سیمه کې د اسلامي جمهوریت لاسوهنه هیڅکله د ایران د ملت غوښتنه نه وه. هغه زیاته کړه چې د 1990 کال تر انقلاب مخکې ایران له عربي مشانو سره نږدې همکاري درلوده او د اسرائیل له خوا د لبنان په بیلابیلو سیمو کې د پراخې تخلیه د امر له صادرېدو وروسته اټکل کیږي چې د بې ځایه شو یو شمېر په چټکۍ سره زیات شي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي چې تر اوسه شاوخوا 300 کسان په 400 ډلې زو پناه ځایونو کې میشوي او د دغو پناه ځایونو ظرفیت په چټکۍ په ډکېدو دی. د اسرایل او حزب الله ترمن جګړه نور هم شدید شوې ده. د اسرایل پوز د بیروت د جنوبی لمنو د مقادری او د لبنان د جنوبی سیمو اوسیدونکو ته امر کړی چې خپل سیمې پریږدي. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي. ملګرو ملتونو وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نشټو کې لسګونه عام افغانان وژل شوي. په ایران کې د افغان کډوالو په اړه اندېښنې په ډېری دودي. متقاعدان پروژه کې شکایت لري.
البته خلانې مان مبارک رمضان ده. په دې مبارک روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي، زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري، روزي نه لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ول کارتورک د جمعې په ورځ له پاکستانی پوس او د افغانستان د طالبانو له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په خپل منځ کې روانه جګړه ژر تر ژره ودروي او د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په منځ کې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د جګړو له زیاتیدو وروسته شپږ پنځوس افغان ملکی وګړي وژل شوي چې په هغوی کې څلرویشت ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. همدارس یو سلو نه ویش کسان ټپیان شوي چې د ټپیانو په منځ کې یو څلویشت ماشومان او یو دېرش ښځې هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د دغو نشټو له امله په افغانستان کې تر شپږ شپېته زرو پورې خلک بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر تورک زیاته کړې چې په پاکستان کې هم د توپ د ګولیو او ډزو له امله خلک اړ شوي چې خپل کورونه پریږدي. د راپورونو له مخې لشتر لږه دوه ښوونځي د بریدونو هدف ګرځېدلې او تر سل ډېر ښوونځي تړل شوي دي. د پولي دواړو غاړو ته ملکی وګړي اوس ته هوایي بریدونو درنو توپچی ډزو هوان مرمیو او د ماشينګنو د ډزو له عمله اړ دي چې وټشتي. پرونجو ما د روسي د باندنوي چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروف وا په یو خبر پانه کې له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په خپل منځ کې جګړه پای ته ورسوي. هغه هم دا راز ویلي چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نشټو د راپورونو له عمله اندېښمنه ده. تر دې مخکې سعودي عربستان، ایران، قطر، متحده عربي امارات، اندونیزیا، ماليزیا او اروپایي اتحاد هم له افغانستان او پاکستان د جګړې د درولو او د خبرو د پیلولو غوښتنه کړې و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له ټولو شکیلو لورو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د هغو کسانو مرشي ته لومړیتوب ورکړي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د همداراز ټینګار کړی چې ټول اړخونه باید د نړیوالو بشري حقوقو او بشردوستانه قوانینو لمخې د ملکی وګړو ساتنه یقیني کړي او د احتمالي سرغړونو په اړه خپلواکي چیړنې ترسره کړي. ترک وویل چې د روان تاوتریخوالي له امله بشري مرستې هغو سیمو ته نه رسیږي چې خلک یې سختو مرستو ته اړتیا لري او دا کار د خلکو پر کړاوونو نور هم زیات فشار اچوي. له بلې خوا لسګو نظره خلک د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته مجبوره شوي چې خپلې مینې پریږدي. په هغوی کې هغه زرګونه کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي یا د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو له کبله بې کوره شوي وو. د ملګرو ملتو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې تر 11.8 میلیونه زیات ماشومان دي. پر دې سربیره ډیر افغان کډوال چې له پاکستانه په زور یا په خپل خوښه وتل په تورخم او نورو سیمو کې بند پاتې دي. دوی وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس او د پولیسو لخوا په پرلپسې ډول له زورول کېدو وروسته یې کړي بار کړي او افغانستان ته روان شول، خو له تورخم نه واوښتي چې جګړه شروع شوه. هغوی د خپلو کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیا په دغه خاوري په دغه ځای کې کله په غار کې ویدیو، کله په پمپ کې ویدیو، کله په دکان کې ویدیو، کله په خاورو کې پراته یو، هتي خوارو زار یو. ما شومان په لوه وخت د زدلته یوازې ما هغه ورځ د جګړې کې کیمپ وشته وو. ما سره دومره فکر وکړ نو د ما شومان یې لګیدلې، خو بیا مې ته پوسو کو شکر د ما شومان بشو. دا د ما یو لسم ورځ دنن چې دلته زو پساو یم په دې مشکلاتو کې.
کله یوځی کې نو مخ کې حالت وو، هغه ځنه چاروازګۍ تر اغلو لوړ کې نه بیا لوړ کې نه اوس دلته راغلو هلته بیګام داسې ډزې وې کاش ما کاش نو هغه ځینې اوس دلته راغلی دې ځم پته نه لګې سي کومې خوا ته به مونږ لاړ شو کنه زنانه او ماشومان خو دې مونږه وخت دي او لارې پاتې دي لارې سره یو یو دوه دوه کسه داسې پاتې دي جرګان او نور ماشومان هغه سره وخت هغه هم داسې دي چې هلته د هغه معلومات نشته چې په کوم حال کې به
یونما د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د فبروري له شپږ ویشتمې د مارچ تر پنځمې پورې د غیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو له امله شپږ پنځوس ملکي وګړي وژل شوي او یو سل نه ویشت نور ټپیان شوي دي. د یونما په وینا د قربانیانو ډیری برخه ښځې او ماشومان جوړوي چې د دې مودې د ټولو سب شویو ملکي تلفاتو شاوخوا پنځه پنځوس سلنه جوړوي.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو کې لزګونو عامو افغانانو ته مرګ ژوبل اوښتې او لزګونه زره نور لخپلو مینو بي ځای شوې دي. یو شمیر کورنۍ هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره تاییدوي زیاتوي چې بې ځای شوی په ډیر بد وضعیت کې دي. بلخوا د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تیرو څلورویشت ساعتونو کې یو ځل بیا د کندهار، ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او پکتیا په ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو سره نښته کې د هغوی مهمې پوستې نیولې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د وروستیو نښتو او د طالبانو د حکومت د ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وای خپل وکاسي زکورنۍ د چمکنۍ ولسوالۍ یوې لري پرتې سیمې ته د غره په سر یوې زړې کنډولې تاسوولې خدای له هم په سیمه کې دی. د افغانستان د پکتیا ولایت ننډپټان ولسوالۍ دی اوسیدونکو فولاد خان د جمعې په ورځ د هوت په 15 ازادي رادیو ته وویل 13 ورځې هم په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شدید نښته سوي چې دوه عام ځوان کلیوال او خپلوان پکې وزل سوي دي.
ځګر کې موږ دونه لپاره پر ژوند له لاسه ورکړو. د شپې له خوا دلته ډېر توپونه ولګېدل. زخمیان ډېر دلته لري په ملکی خلکو کې. خاصا زمون کورنۍ چې دی یو زما مېرمن ده څلور مې اولادونه دي مور مې ده پلار مې ده ټول وتلي دي. دلته کله ده چې په زرګونو کورونه پکې میشتول دا ټول وتلي دي. دلته پرون موږ زخمیان ولیدل. بس زخمی ده او ته پروت بوي نه ډاکټر لرو نه دوایی لرو نه ترانسپورت لرو نه بارانسونه لرو.
فولاد خان زیاته کړه په ډنډ پټان او چمکنۍ ولسوالیو کې یوازې یو ملکی پینځه او یا بستری روغتون دی. په ایدای بیړنۍ حالاتو له امله پرته له ټپیانو نورو ناروغانو ته ځای او د درملنې اسانتیاوې نه لري. د جګړه کې لښکېلو خواوو د زر تر زره اوربان غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې که دا حالت دوام وکړي بې ځایه سوي ملکیان به له لوږې هم تلف سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د جمعې په ورځ د هوت په 15 په خپل ایکس پاڼه د ویډیوي بیان په خپرولو ادعا وکړه چې د دوی ځواکونو د انتقامي بریدونو په ترڅ کې په 13 ساعتونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په 28 سیمو کې پر پاکستانی ځواکونو بریدونه کړي دي.
د حملو کې چې په 28 نقطو کې د متجاوز دښمن پوستي او قرارګاوي هدف وګرځېدي په پایله کې 14 پوستي او د دښمن ځای قرارګاوي نیول شوي او کاملا لمنځه تللې. د متجاوز دښمن 109 تنه پوځیان هلاک او 148 تنه ټپیان شوي دي او د پاکستانی پوځ تر لسو زیاتې وسیلې د افغان ځواکونو لخوا تخریب شوي او سلګونه سپکې او درنې وسلې او ډېر مهمات د مجاهدینو لاسته ولوېدي.
خارزمی ادعا وکړه چې تیر شپه دوی د پاکستان دوه کشفي الوتکې هم رانسکوري کړي او د دوی درې طالب ځواکونه وزل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. دا هم ویل چې تیر څلور ساعتونو کې د نښتو په سیمو کې و ملکی افغانان وزل سوي او ډېر لس نور ټپیان سوي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د ادعا پر بنسټ تیر یو اونۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې عملیاتو کې د پاکستاني ځواکونو څلور شپېته پوستې او لوی قرارګاوي د دوی لاسته ورغلي یا تخریب سوي او په دې ترڅ کې 322 پاکستانی ځواکونه وزل سوي او تر 350 ډېر پوځیان ټپیان سوي دي. د پاکستان حکومت او چارواکو یې د دې تازه اداو په اړه تر اوسه څنګه دی ویلی. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارر د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس باندې ادا کړی و چې د طالبانو سره د دوی د جګړې لپاره راهي سي 401 طالبان وزل سوي، 699 ټپيان سوي او د طالبانو 226 پوستي ویجاړي سوي او په ټکو یې په ټول افغانستان کې 550 ځایونه په اغیزمنه توګه د حواله لارې په نښه سوي. هغه ادا وی چې طالبانو د حکومت دفاع وزارت رد کړی وي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادا هم نسی تاییدولای. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی او قومي مشر ملک عباد محمد هم وایي د جګړو حل ته میشت خلک سخت په تکلیف او د مینو پریښودو ته اړ ایستلي چې اکثریت یې حتی په کافي اندازه خوراکي توکي هم نه لري. خبره دی ولسوالۍ کې د غوړکی ټاګه تورخام سیمو کې خلک په بشپړه توګه خپل مینو وتلی دي. د دې ولایت د لالپوري ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی یو قومي مشر رومان نادر محمد هم ازادي راډیو ته وویل
لالپوري ولسوالۍ مربوط ساحې چې دي درېناو پارچاو پلوسې نظرخیل او ملاخیل کې جنگ شروع شو
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د پنجشنبه په ورځ په خپل یو تازه ومخیزه راپور کې ویلي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو په جریان کې لږ تر لږه 55 ملکي وګړي وزل سوي او 129 نور ټپیان سوي دي. د چا په ټکو نښتو تر اوسه پورې د کابل، کندهار، خوست، کونړ، لغمان، ننګرهار، نورستان، پروان، پکتیا او پکتیکا په ګډون د افغانستان 10 ولایتونه اغیزمن کړي دي. وچا ویلی د فبروري لشپګوستمه راهیسې د مارچ تر درې می پوري هوایي بریدونو سرحدي نښتو شاوخوا 115,000 خلک خپل کورونو او سیمو بې ځای کړی دي. د دې ادارې په خبره دا مهال د همدې نښتو له امله په خوست، کونړ او ننګرهار کې د خوراکي توکو او تغذیې مرستو اړوند د دوی مرکزونه تړل سوي دي. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریک هم د چهارشنبه په ورځ ناوخته نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال یې په اړه اندېښنه وښوده او وویل دې نښتو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان تېره ورځ د پاکستان د پوځ د مشر اسم منیر په حواله راپور ورکړی و چې تر هغه سوله نه کوي تر کومه چې افغان طالبانو د پټکو د یاغیانو ملاتړ نه وي پریښی. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی پر ملاتړ تورنوي، خو طالبانو حکومت دا تورونه رد کړی او وایي هیڅ کله هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. تازه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د مالیزیا له لومړي وزیر داتو محمد انور ابراهیم سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ پاکستان سره د نښتو حالات هم بیان کړی دی. چهارشنبه د هود په 14 د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په ایکس باندې په دې اړه لیکل شوی چې د مالیزیا د چارواکي ورته ویلي مالیزیا هڅه کوي چې له دواړو لوریو سره په تفاهم په دې برخه کې خپل عملی رول ولوبوي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو قربتوب او منځګړیتوب دوه ریاض او استنبول هم وکړ او دواړو لورو پر اوربان پکې توافق وکړ، خو لا یې هم ستونزه حل شوې نه ده او ورځ په لیتې ترمنځ رښتې زور اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
نن پر ایران د امریکا او اسرائیلو د ګډو هوایی بریدونو اومه ورځ ده. په دې موده کې په ایران کې لمیشتو افغانانو او کډوالو سره اړیکې سخت محدود شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت ویلی چې په ایران کې د میلیونونو افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو وضعیت ته ژوره اندېښنه لري. د ښځو د حقوقو فعالان ورته اندېښنې لري او وایي چې د قانوني او ټولنیز خوندیتوب نشټوالی کولی شي په ایران کې بندې پاتې افغان میرمنې او نجونې له لوی خطر سره مخ کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په ایران کې د بند پات افغانانو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړي. بنت د پنځم به پوراس پر ایکس شبکې ولیکل زه په ایران کې د میشتو میلیونونو افغان اتباعو پاړه ژوره اندېښنه لرم چې ګوښیته شوی دي او هیڅ قانوني حیثیت یا ټولنیز خوندیتوب نه لري. نوموړي ورته اندېښنه تر جګړې مخکې لازادې رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې هم څرګنده کړې وه. د اندېښنې وروسته له هغه راپورته کیږي چې متحده ایالاتو او اسرائیلو تیره شنبه پر ایران باندې همغږي بریدونه پیل کړل. په دغو بریدونو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په ګډون یو شمېر پوځي چارواکي او سلګونه کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو سره هممهاله په ایران کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه ټکنی شول. له بهر سره د خلکو اړیکې پرې شوې چې د ډله کې ګڼ شمېر افغانان هم نه دي توانېدلي ایران کې له خپلو خواخوږو سره اړیکه ونیسي. آصف استانگزی چې اقتصادي کارپوه ده او ډېر موده یې ایران کې تیر کړی ریچارډ بنټ ته ورته اندېښنه لري.
ای افراد به خاطر اینکه به هر حال به نظر ما
دا وایي د خلک د قانوني او ټولنیز محدودیتونو له امله چې دوی ورسره مخ دي له اساسي خدماتو څخه محروم دي او د مالی او امنیتي ملاتړ نشټوالی دوی ډیر زیانمنونکي کوي. خوندې ځایونو ته د خځو او جنو بیرته راستنیدل او لیک دی او لومړیتوب دی چې باید ژر تر ژره تر سره شي. په دې برخه کې د کوربه هیواد او نادولتي موسسو همکاري خورا اړینه ده.
په نظر ما د دې برخه خیلی ضروری است.
د افغان خزو د حقونو یو بل فعال رقیه سایه وایي چې خوندې سیمه ته د تګ لپاره د قانوني اسناد نه درلودل د افغان کډوالو په ځنګړي توګه د خزو او جنو لپاره یو بل جدي ننګونه ده. په ایران کې د افغان کډوالو دقیق شمیر روښانه نه دی، خو یو شمیر راپورونه د اسناد لرونکو او بی اسناد افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونه اټکل کوي. دا لا روښانه نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی. ازادي راډیو لزینو زده کوونکو او کورنۍ سره خبرې وکړې چې توانېدلی افغانستان ته ستانه شي. دوی په ایران کې د بند پاتو کډوالو لپاره وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د کار او مزدوري فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي چې نغدي یا د خوراکي توکو مرستې د دوی د څو اونیو اړتیاوې پوره کوي، خو دوی ته یې اوږدمهاله ګټه نه رسیږي. د پکتیا اوسیدونکو یاد سرګندونې د یو کورنی بنسټ لخوا لسګونه به وزله کورنیو سره د روژې میاشتې په پار د خوراکي توکو د مرستو پر مهال وکړي. نور تفصيل په د ریپورت کې.
دا پکتیا هغه روسیدون کې چې بیوازله وزګار دي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د لنډمهاله مرستو پر ځای کاري فرصتونه برابر کړي او مرستې دې هم د ترسرو او ماشوم یتیمانو پرته نورو اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي تر څو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنی بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرستې ترلاسه کولو ته ورغلي ول زیاتوله، مرستې لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوې نشي پوره کولی او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پښو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي دور محمد مشال روډي ته وویل:
سپینګیری خاصې کار نشي کولی، ځوانان ټول بیکاره دي. ما خپل یو زوی په قاچاقي باندې ایران ته تللی دی، اوس ورته پریشان هم یو ډېر. سي مقصد په دې حالاتو کې به څنګه رہی؟ دغه سي ډېر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دي، واړه واړه ماشومان دي تللي دي، خارج ته تللي دي. خدای دې وکړي چې داسې نهادونه برابر شي، داسې خلک برابر شي، داسې زمینه د کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کړي چې کار وکړي او دلته چې هر قسم کار وي. کوم کومک مومک سره راځي د هغو په یوز کې هم مقصد کار ورته وکړي، د کار په یوز کې ورورجانه پیسې ورکړي، خلک ډېر خوشحاله کیږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي وایي په دې ځای کې عموما د کورنیو د غړو شمیر ډیر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف وویل:
اوازه ده چې دوه ځله سره دي پنځلس د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي په دې ولایت کې بیوزله او ناچاره خلک یوازې دا نه دي چې دلته راټول شوي، بلکې بیخي ډیر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د احمد ابا ولسوالۍ یو سپینګیری حمید خان وایي:
د ما خو خپله کورنۍ دیارلس څوارلس نفر یو، د شیبلس ورځې بسنه کوي. خدای یو چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. یو دموک پستون زباید نه کیږي، باید د ټولو غریبانو ستونزه حل شي.
بلوري ته د عزیزی ګروپ مسولین وای چې د روژې میاشتې په پاره د پکتیا پشان د دې ځون شپګونو ولایتونو کې هم راستي ویشلی او د ټول هیواد په کچه شل زره به وزله کسانو ته د دوی له خوا د مرستو ویش دوام لري. د یاد ادارې استاد شفیع الله بابر وویل:
پکتیا کې هم دغه 215 درش سهمونه، هم دغه په خوست کې، په لوګر کې، میدان شار کې، غزنی کې، یو پکتیکا ولایت کې هم دغه دمرسته شوه ده او دوام لري.
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلکو او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بیوزلۍ کچه ورسره لوړه شي. په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې، تر څو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هیواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي.
درنو اوریدونکو، له پکتیا څخه مو د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ریپورت واورید. د پکتیا یو شمېر خلکو له اړوندو ادارو او مرستندویو مؤسسو غوښتي دي چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي. دوی وایي چې نغدي مرستې او خوراکي مرستې د دوی لنډمهاله مشکلات حلوي، خو د اوږدمهاله لپاره دوی کار ته ضرورت لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي دا چې د تقاعد حقوق نه ورکول کیږي اندروژماتي او پښلمی لپاره څنګه لري. دوی وایي روژه نورو سره د خواخوږي او اړمنو سره د مرستې میاشت ده، خو دوی خپل اوس د ټولنې په یو بېوزله قشر بدل شوی دي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
توان خرید افطاری و پسشوی را به بسیار مشکل پیدا می کنیم یا گزاره می کنیم.
وید تقاوده حقوق نور کول کیگی بلا گت وطن نلری نو زکر لجیدی اقتصادی سنزو سر مخته. موسا احمد په افغانستان کې د لزګونو زرو متقاعدینو څخه یو دی.
همې مار د رمضان بسیار به بس
موږ د روژې میاشت په ډېرې سختۍ تیرو. زموږ اقتصاد کمزور دی او په ډېره سخته ورځ تیرو. کله چې پیسې نه وي او تقاعد هم را نه کړي نو پیسې به له کومه کړو؟
پیسې نه باشه تقاعد کې نه ته دیګه پول از بجا کونی.
میرویس سالی زاده یو بل متقاعد هم د ورته وضعیت خبره کوي.
البته فعلاً ایم مبارک
په دې مبارک روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري، روزي نه لري چې خپل ځان او خپل اولادونو ته ورکړي. د روژه ماتي لپاره خواړه نه لري، ټولې چارې له ستونزو ډکې دي.
د طالبان حکومت د مالی وزارت په جدي میاشت کې ویلي و چې تر اوسه 1000 متقاعدین د تقاعد د حقوقو مستحق پیژندل شوی دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې د ملکی او نظامی متقاعدینو شمیر له 1,000,000 څخه زیات دی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 مریض کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو سره د متقاعدینو د حقوقو موضوع محاکمو ته وسپارله او ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حق د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره محاکمو ته عریضه وکړي او د ادارو او محاکمو ترمنځ سرګردانه شي. د افغانستان د پخوانیو قوانینو له مخې هغه کسان چې 15 کلنۍ ته رسیدل یا 40 کاله خدمت کړی و د تقاعد حقوق مستحق بلل کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم لغوه شوی او اوس د دولتي کارکوونکو له ماتې څخه د تقاعد حق هم نه ګرځول کېږي. هغه موضوع چې د ځینو متقاعدینو او هغو کسانو په خبره چې تقاعد ته نږدې دي، د تقاعد نظام راتلونکي